همکاری ده. کچری خلق همکاری وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي، او احیانا کچری په کمپاین کې ماشوم په کور نه وي، له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یوسي، هلته د پولیو واکسین ورکړي، او هم ماشومان د نورو د واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د کوزن یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال را وروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ نه عملي کېدل، چې یو علت یې روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوی او نورې ټولنیزې ستونزې. که څه په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګزر نه مثبتو پیښو شمېر 9 ته ورسېده، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو پیښو شمېر 45 ته زیات شو، چې دا له 2000 لومړي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کېږي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام پیلېږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول اداره د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه هڅوي. اوس د دې کښتونو تازه د حاصلاتو بهیر پیل شوی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل.
د کندهار د جری ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو مهال کوکنار کرل کېدل، خو اوس ورباندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشه یي توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څلور کیلو اخیستلې، یعنې یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات څخه پورته کوو، چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا ښه نسجره کوي.
دا لس کالی کې ژو تریاک مم کرله، رومۍ مم کری. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تریاک خو د رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو، زراعت ته مخ کړو. تریاک موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړۍ، پنجبایی، میوند، ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشه یي توکي کرل، د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې، تر څو له کروندګرو سره د نشه یي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو، او په تر څنګ یې د مالداري په بخش کې
ګلالۍ کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6,500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسېدلې چې د نشه یي توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمي وایي د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدیل معیشت کښتونه سوي، چې مثبته پایله یې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدیل معیشت کښت شوی دی، چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي له اړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکي وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تا تر فرمان ورسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه صفر سوی او په یو شمیر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یوه خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکم پدیخ پراونه که پر دې شعر نقد لرو.
بی نیاز رب لما وړی دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه.
د یو شمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسم الله په خپل پس مرما او د تاس دمرما کې جنازې ته نه سوتيان ناراضي نه درات.
لکونه هم د مشاعري راپور لرو.
زنوب سندو کې چې سلور ویالي او ګکمیږي، پنجاب کې سمو سر زر خروا او کمیږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شو مطالعه وکړي.
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده، ټولن ته نږدې یو ښار ده.
او په نړۍ کې د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اورېدلی شي. دا سجی رڈی مچلی په پیل کې دا پلا د څو ادبی غونډو راپورونه لرو. لمړی به پلازمینې ته مخه کړو. په کابل کې د افغان ادبی بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزی په یو شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبی لیسې ته څیرمه د خوایی په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوې غزل په اړه درسره شریک کړم، همدا غزل به له ښاغلي عزیزی څخه واورو.
بینیاز ربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، بینیاز ربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، ما یو ورځ تا ته ګتمی در کړه تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، ما ته چې کوم انجلۍ وویل ما خوله ورکړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیرته راکړه. ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیرته راکړه. تا ته معلومه ده خاونده په تا ناز کومه، تا ته معلومه ده خاونده په تا ناز کومه، ستا هسې هم نه ده په کار خیره تا بیرته راکړه.
شاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبی بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د دا خبر هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب تری توشي. د افغان ادبی بهیر یوه غړي عتیق الله امید وویل چې په یوه بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
ما یو ورځ تا ته ګوتمی در کړه تا بیرته راکړه، دا ما تا ته ګوتمی در کړه، دا پورته مې سره څه تړاو لري؟ یعنې کومه موضوع انتقالې، کوم فکر، کوم تصویر انتقالې، په دې اړه زه خپل نه شم کوم.
د همدې بیت په اړه چې ښاغلي امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یوه بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نیهام څرګنده کړه چې عزیزی تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي، یعنې دا یوه تجربه ده که نه چا ته ګوتمه ورکړي آیا درنه وانخلي، خو دا شاعرانه سمې ډېره جالبه ده او ډېره نوې ده. او هغه اول بیت کې هم د یوه خبره کاته شوې خندا، دا یو ډېر نوی ترکیب ده او دی عزیزی سے پیشیر کے ماتل خیرون میں مادت تمی او نظر میں وگے دیا نو خبر بسے نو نوی خبر ماتل دو دوڑ بیتنو کے دی تجربے شاعرانہ کول کو یو نوی دارا دائی دیر پندو
پتی غنڈے کی تر دیر پر ہم دی یو بیت دیر خبری وشوے متولا عزیزی سره لدی چې غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ
او شوم چې نشي تاوول څوک تر حسن خلقې ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تا به تر راکا بیا چې برداشت خپل دی خو مو په نظر مینا حسن دلته لري حسن مینا دان ګو ته یو دایره پر نشي محدوده ولا چې ما دا چې دا د تام اور کم دا حسن مینا دان وی بود دونه چکلا وغتی ورکاو شویدا بود دونه مینشتاله دی حسین مین له پاره موږ ته یو دایره پوری نشو هغه کاله چې پویا کله نامزاد فیر مینا مال ته سرګند کا نامزادش مو بود حسین به ته تو غتی راک د مین ارت خلاص شو دی کله چې مین بارا کې مویزا بستری چانه پتنو کې داشه یعنی چې ته تاریخ کې ورته یو چکلا ته د خپل محبوب پاړه راګی دی د کوم ازاګو شروع کې اوسه وو یی دی مینه بارا کې موږ ته ویل ته ته ویل په رینی شو محدود حواله سرحد نه لري
د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر را منځته کړي او دې فکر ته کلمات پیدا شوي د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره شریکولی شي
صحیح د زموږ وخت تصویرونه وی چې موږ حالت تصویرو خو عواطف احساسات او هغه څه چې شاعر درکړي یا به نه شو خپل درکړو بل چا ته ګرین کستې نشو لیکولی ولې عزیزه دا کار کړی په دې ته د تصویر تر څنګ چې ته تصویر لري د دې تر څنګ د الفاظ هم ډېر پاتې دي د ښکلا نه د یو کړی چاپېرول د رنګ چاپېرول د نامزادۍ سره یا د لږ د کوژدې سره دغه تشبیه کول یو ډول خوږ حالت دی زما ډېر خوښ شو په دې ټول غزل کې هغه غزل خبرې چې کېږي هغه دا ده
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کس ته وار ورکوي چې خپل اثر یې نقد وړاندې کړی دی شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي همدا هم ده چې څوک کتا په اړه وایي انسان پرې خوشاله ډېر خوند ورکوي چې خلک د ده په اړه خبرې کوي نو ډېرې جالبې خبرې مو واورېدې او ډېر زیات خوند مې ځینې واخیست ډېره زیاته مننه
په کابل کې د افغان ادبی بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه دا د سنسل ګل ولسمه دودیزه مشاعره وه په دې مشاعره کې د لوګر تر څنګ د کابل خوست پکتیا پکتیکا میدان وردګ ننګرهار کاپیسا لغمان زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و د دې غونډې راپور د سجرادو خبريال نجیب الله الخیل راکوي
هر وګړې د ډاکټر شاه انجینر د هر اولاد
دا د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنځلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست پکتیا پکتیکا میدان وردګ و ننګرهار کابل کاپیسا لغمان زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ
ستا په منګلو کې نرګس خده ګلاب خده لدین هم خ د دې دواړو انتخاب خده تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل
زر په لیوان خرو خونه غوړ ورزان خرسو پسا کی خيو ک کاروان ناراضي نه دی راضي او بسمل په خپل په سمرم او د قصد دمرم ک جنازه ته نه سوفیان ناراضي نه دی راضي
د لوګر د سنځلګل په دودیز مشاعره کې زینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځیدل شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل
کوژدا کېره ته پرجانا داما نم خو بالکل نه کړل د ځوانه او زړې پر هم استری او هم دیدی نه هم پکار دی چې بیا کلاش د بابا او د ادې پر
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د دا ډول لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بنډارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله صمیم وویل
مونږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکارم انداغه کړی ده چې دا مشاعره ده، خلاصه مشاعره ده، انحصار نشته پکې، سانسور نشته پکې. هر سړی کوي چې هغه څه چې دوی زړه دردي دا له ولس سره شریکي او دغه شي د ولس غوښتنې دا د چارواکو سره شریکي.
د یادونه وړ ده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړیدل دود شوي دي.
د سینزل ګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولی و. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسی رنگ خپل کړی و. د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته ښه راغلاست ویلې او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
میلمانو شاعرانو ورونه یو جهان مننه کو چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه هغه څه چې د هغه په زړونو کې دي، د هغه په اذهانو کې دي، د هغه په قلمونو کې دي، هغه به تمنګ واورو. الله دې وکړي چې موږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقرار وساتو.
ادریس ځواک، یووالی، ورورولي، د نظام جوړښت، د بیوسو له ستونزو ځانونه خبرول او محروم خویندو ته د حقوق ورکړه شعر کې رانغاړلی وو.
لکه میګیان چې اتفاق لري قام دغه سوي داد اصلو مچھے گور نظام دغه سوي یا بچی پول گکھنی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دسپنی بنلی شات ماکام دغسوی خوری دشرم دخبل ورور جے داد ون غفتا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسوی.
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دی او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زموږ سندو کې چې سلور ویالي اوبه کمیږي، پنجاب کې سم سره زر خروار اور کمیږي، هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي؟ د هغوی ګټه ده چې څومره پښتانه کمیږي. وطن ستا په جوړېدلو یو هیواد رانیږي، وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي.
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې د غیرتي قوم سره د ښکرونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دی وګوري.
د تاریخ له حافظې نه لرې شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښتی، نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي، نن د نوم زما په خوله پورې نښتی، د ښایست سلطنت ستنې دې ربي، لیوانی ملنګ دې ور پورې نښتی.
خوږ ژبې نظم ویونکي عبدالوارث سیرت بیا د هغو ورځو ارمانجنو چې د کډوالۍ او مسافرت سیلې په وطن نه ورالوتي، ټول یاران او دوستان په وطن کې وو، بنډارونه به یې کول او په لرې پرتو ځنګلونو او غرونو کې به یې له محبت او اخوت ډکې شېبې تېرولې. په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو، د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و.
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لانه ده جوړه شوې، خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي. د شعري غونډو په دې چاپېریال کې دوه سلامت شعرونه لرو. وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شیر د دوی په شخه اورېدلی شئ. خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شیر د سر شریکوم. چې بیرته هغو تیرو زمانو ته ورستانه شو، دا څراغ به داسې بل هم دلته پرېږدو. هغو تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. زه چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه و لوېدلی، شنو بنګړیو د شنګ شنګ خنداوې نوې لاسته کړې، په سلام به شرمېدلې او خبرې دې په ژبې لکه قند اوبه کېدلې. زه چې بیرته هغه وخت ته ورستانه شو، ما ته نه پدې کتلې ها چې تا نه پېژندلم. زما لاس کې به ګلان براشنه شوي، خوشبویانې به دې نه احساسولې. زه چې لاړ شو لکه عطر د سینځلو، هغو څانګو باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړۍ وشوې خاورې شوي. زه چې لاړ شو څه چې لاړ شو، دا لکړه دا عینکې دا پرهیز او دا پملا کاژه عمرونه د زمان زړه تاخچه کې چېرته هیر کړو. څه چې لاړ شو څه چې لاړ شو. اوس هم د پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخ.
سپین سهار چې غږ راشي د تورې بلبلکې، چې شرنګ د بنګړو خیزي جنکۍ شار بې غړکې، ماشوم شم یو داسې ورک ارمان مې زړه ته راشي، د کوچو شخند را کړی کاش په خوله کې وای واده کې، په پرېګوډي پران پسې په منډه ماشومان دي، وړې جنکۍ چار چا تیره ناستې لنانځکې، چې هر چا دي موندلې ما خو نه دي وربخلې، دا شپې ورځې څو برګې مردکۍ دي رانه ورکې، د کومو تورو سترګو خاطره دلته راشنایې، د پان پر ژۍ ولاړې ګردې مردې ګرګورکې، په شنو جامو کې رایشه د شنو رودونو روحه، چې پټی شي په سرو ګلونو خړې پړې مځکې، کاروانه په مزه مزه ورخیژه خدای دې مل شه، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د جهان دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15 حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي ښوونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو له نندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپ چارې ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري. لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یوه ارواپوه خبری اوریدلی شئ.
له تیرو دوو اونیو راهیسې د مرکز کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ټولنو، پوهنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. په ځینو سیمو کې د کتاب اونۍ په ویاړ کتابیز نندارتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړ شوي وو. د کابل 15 حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي ښوونځي هم د کتاب اونۍ په ویاړ یو کتابیز نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. دې نندارتون ته د جهاندانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروایي، ټولنیز او ساینسي کتابونه وروړي وو چې په نیمه بیه یې پلورل. د یادې خپرندوی ټولنې مسؤول مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوي دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي پوهنتون ښوونځی نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنی نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهمنامه مو سره لیکلی ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزانه وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي، له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وو چې موږ راغلي دلته تقریبا درې ورځنی نندارتون په لاره دا یوازینی دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی، موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو، دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلف د برنامې دغه لرو کتابونه نندارتونونه جوړ.
یو شب راته وویل چې تاسو کتابونه چاپوئ کنه دغه وروستۍ دوه کلونو کې دغه چاپ چارې لږ ټکنۍ شوې دي، ستاسو وضعیت څنګه ده؟
بلې، موږ د خپرندوی ټولنه هم ده کتابونه هم خپروو، اما متاسفانه وایم په دې وروستۍ دوه کلو کې موږ د کتابو د چاپ برخه ډېره کمزوره شوې ده. یعنی مشک به موږ به حد اقل په میاشت کې 2-3 کتاب چاپولای شو یا چاپول، نو اوس دغه ډول نشو کولای لکه مخکې چې کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چې چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي، یعنی ډېرو میاشتو میاشتو کې موږ کتاب نشو چاپولی، بالاخره چاپوی هم ډېر په تکلیف و مشکله چاپو.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري، د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود، د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړئ چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامې چې دوی لري او هغه یې پلي کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود ده چې متاسفانه اوس هم په 21مه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي، کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړې پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي، ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي، څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسئولیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسئولیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه ده حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي، علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اطلاعات و فرهنګ وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډېر ښکیل دي، نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لورې ګرځېدنه کتابتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه
د جمعې په ورځ د مې په شپږویشتمه په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې پنځویشتمه کلیزې لمانځل کیږي. د دې ټولنې پنځویشتم کال د مارچ په یوویشتمه یعنی د نوروز په ورځ پوره شو. خو د دې ټولنې مشر استاد سید حسن وایي چې د روژې او اختر په خاطر یې کلیزه څه وڅنډېده. د ښاغلي حسن نه به واورو چې دا غونډه د جرمني په کوم ښار کې جوړوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده. دا کولن ته نږدې یو خاص هلته زمونږ د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی او میرا هغوی لطف کوي بعضې وخت زمونږ کلتوري ټولنې ته هم په وړیا توګه امکانات برابروي نو همهلته
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي.
مونږ عمومي دغه اعلان خور کړی دی نو کچا وکړل شو اگر چې مونږ ته د دنمارک نه حتی دوستانو د موسیقۍ پیشنهاد هم وکړل. دې غونډه کې مونږ د ډاکټر صاحب ملکزي د پارستان غونډه هم لرو غوښتل چې هغې ته یو سرپرایز غونډې وکړي خو مونږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل. نو کېدای شي د بعضې مملکتونو نه راشي د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي دا نږدو دغه نه د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله خو اوس دغه څه مشکلاتونه شته. نو زه فکر کوم چې د دنمارک او د بلجیم او د هالینډ نه خو به راشي.
په دنمارک بلجیم هالینډ سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي. یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاستئ؟ یعنی دې خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړی چې برخه واخلي؟
مونږ خو دا عمومي اعلان کړی. د دې ټولنو سره مونږ ګډه جرګه لرو. د افغاني کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو. نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځ داسې غټې غونډې چې نیسو هغې کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي. دلته عمومي کړی دی که څوک برخه اخلي
و استاد حسن تاسو مخکې ویل چې دا غونډه مو تر ډیره د ډاکټر صاحب ملکزي لپاره ځانګړې کړې ده. څنګه د ډاکټر صاحب ملکزي لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې؟
هم پنځه کلنی د ټولنې ده او هم د ډاکټر صاحب ویاړ باندې د هغې ستاین غونډه هم ده. تاسو ته به معلومات وي یا به نه، ډاکټر صاحب اکرم ملکزي مخکې د دینه چې د دې ډاکټر شي د دلته آلمانی ژبه هم لوستې ده. په دې حساب دی هم یو ښوونکی او ژبپو هم دی. د څو کاله مخکې آلمانی پښتو ډکشنري تقریبا زر صفحې ډکشنري ولیکله. اوس څه موده مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحې ولیکه. نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګزی ډیر کار کړی دی. د ډکشنری تالیف په خپله د اکاډمۍ یو کار وي او د په یوازې سر باندې دومره لویه ډکشنری چمتو کړی ده او همدارز ګرامر ته تاسو اشاره وکړه. د کلتوري ودې ټولنې به په تیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول. څرنګه تاسو بیرته داسې څه نیت لري چې ځینې کتابونه خپاره کړي؟
مونږ تقریبا تر 2012 کاله پورې مونږ وکړی شو چې کتابونه چاپ کړو او حتی داسې کال هم و چې مونږ په کال کې یوه لویه غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله. کله به د استقلال ورځ وه او کله به نور داسې ملي ورځې وي. نو د هغې دپاره تقریبا هر کال 10 کتابونه چاپول. اما متاسفانه وروسته زمونږ څه مادي مشکلات پیدا شول. بعضې دوستان نورو مملکتونو ته لاړل یا یې خپل تعلقات د بانکي زمونږ سره قطع کړل. مقصد په شکل د اشکالو زمونږ سره لږ شانه مادي امکانات کم شول. اما د نیکمرغه اوس ډاکټر صاحب زرین انځور چې هلته خپل دکتورا هم دفاع کوله په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ عنوانه چې خپل د خپل زیاتره د دلی کني دي دا هم د ټولنې او د بعضې دوستانو په کومک باندې چاپ کړل چې په دې حساب مونږ په نیک پالنی سو چې انشاءالله د انځور صاحب په دغه اقدام په بیرته هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې اوس هم شرایط فرهنګي شرایط په وطن کې ډېر ګډوډ دي
و استاد حسن لکه څنګه چې تاسو د انځور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انځور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډېر کم شوی دی فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخ ته توجه لر زیات کړی په یو شکل باندې هغه مکسن چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی دغه ارتباطات راټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیاته شي
بېله شکه بېله شکه بیا به تاسو زمونږ په وینا کې دی زمونږ دا پنځه کلنی هم په دې خاطر هم تجدیدوو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او مونږ ونه شو کړی هغه څه چې مونږ مخکې کار کاوه هغه وکړو نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي نو زمونږ خواهش به معکوس هغو ته هم دایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې من سره په دې ټولنه کې برخه واخلي غړیتوب ورکړي او بس په نو ورکړي دې ټولنې ته ځکه چې بیر دې نه چې زمونږ غړي زیات شي زمونږ غړیتوب ونډه زیاته شي یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري نو په دې خاطر بالکل به بیروسته زما په وینا کې هم تاسو کې نه شي زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي غونډه کې اشتراک کړی دا به وي چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي وو دغه د انځور صاحب کتابونه په دیکھبال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ور
د ښاغلي حسن څخه مننه
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د موزیم نړیوال ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې له یوې لویې پیښې وروسته هر کال منځل کیږي د موزیم نړیواله ورځ بیا داسې نه ده تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتو غونډه وکړه بیا اوولس کاله وروسته یعنې له ننه شپږ څلوېښت کاله مخکې د موزیم لومړۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه څوارلس کاله مخکې د نړۍ تر نوي په ډېرو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه همدا شمېره هم ورو ورو پسې لوړه شوه له نن اته کاله مخکې د نړۍ په یو سل او څلوېښت هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې سږ کال د می اتلسم په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه
کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل
موږ تر 15000 قلم ډیر آثار د لوګر له مسی عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا اثر هم ملي موزیم ته انتقال شي
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره نومړی ځل په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشاه امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو
فرانسوي لرغون پوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنې پیل کړې چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه آثارو کې بودایي یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 328 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د 400 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بي ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شوي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې له قاچاقوړونکو نیولي و.
د موزیمونو له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شدی وي
راځي یو جوړه جوړه په ځنګل کې راځي.